سیری
د نړۍ د مشهورو سیرو پیژندنه او ویاړونه ویاړلي خلک څنګه سترو موخو ته ورسیدل د دوی د بریا راز په څه کې و سیری د اتلانو هنداره
د لوی او بخون کې خدای په سپیشل نامه د سپوږمۍ رادیو درنو اوریدونکو هیله لرم چې د صحت جامع به پرتن ولري. خوشاله يم چې د سپوږمۍ رادیو د سری په خبرونه کې بیا هم ستاسو درنو دوستانو چوپړ ته حاضر شویم. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، په دې خبرونه کې موږ هڅه کوو د هغو کسانو پر ژوند او د بریا پر رازونو معلومات درته وړاندې کړو چې په خپل ژوند کې ډیر زیار ایستلی او ځانونه یې د بریالیو کسانو په لیست کې ځای کړی. اوریدونکو، په نننۍ چره کې د هیواد یو نامتو وګړپو سیاسي شنونکی د بی بی سي راډیو د پښتو څانګې خبریال او بنسټګر او دغه راز د ژورنالیزم د ډګر ځلان د ستوری ډاکټر نبی مستاق تر پیژنو. هیله ده چې د خپرونې تر پای شیبو مو ملتیا وکړی او خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو اوریدونکو، ډاکټر نبی مستاق د ژورنالیزم د ډګر تر څنګ په نورو برخو کې هم د افغانانو غږ ته انعکاس ورکاوه. هغه څلوېښت کاله وړاندې د 1971 کال د اګست پر 15مه د بی بی سي راډیو د پښتو څانګې لومړۍ خپرونه په خپل دې غږ سره راپیل کړه.
دا لندن دی. دا د بی بی سی د پښتو خپرونه ده چې په لنډو څپو 1925 او 1.5 مترو او په منځنۍ څپه 212 مترو باندې خپریږي. درنو اوریدونکو، زمونږ د بی بی سی لومړۍ خپرونې ته په خیر راغلی. مونږ به وروسته له دې هر ورځ لومړی تاسو ته د نړۍ خبرونه او ورپسې به د سې شنبې نه تر شنبې پورې د روانو چارو پروګرام وړاندې کوو.
د بی بی سي د ډډې د نړۍ ګوټ ګوټ کې پښتو ویونکو ته سلامونه او تیر زمونه. نن مونږ تاسو ته د بی بی سي د اوریدونکو په بین الاقوامي کورنۍ کې په شاملېدو هرکلی وایو. د دې کورنۍ لمن ورخاته ده له چین 1900 قبلې ته تر سویلي امریکې پورې خپره ده او د هر ورځ زموږ نشیات څه په څلوېښتو ژبو کې اوري.
قدرمن اوریدونکو، راځئ چې د خپرونې په لومړۍ برخه کې د ښاغلي مستاق لنډه پیژندنه زموږ له همکار څخه واورو.
ډاکټر نبی مستاق په 1940 کال د پکتیا ولایت د ځاځیو په روقیان کلي کې زیږیدلی او د ځاځیو یوې مشهورې کورنۍ پورې اړه لري. پلار یې حاجي کندل خان نومېده چې د امیر امان الله خان په وخت کې د کابل ښار یو مشهور قراردادي و. همدارنګه نیکی باقی خان نومېده چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د ځاځیو مشهور ملک او پر دې پارې له امیر عبدالرحمن خان څخه تنخوا اخیسته. ډاکټر نبی مستاق ښوونځی د رحمان بابا په لیسه کې پای ته رسولی او بیا د لوړو زده کړو لپاره د بورسیې له لارې انګلستان هیواد ته استول شوی و چې وروسته بیا افغان دولت پریکړه وکړه چې هغه زده کړیالان یې چې بهر ته استولي بیرته افغانستان ته راوغواړي، چې ډاکټر نبی مستاق هم په دې زده کړیالانو کې شامل و. ډاکټر نبی مستاق په لندن کې پاتې کیږي او په دې توانیږي چې د لندن په پوهنتون کې د بورسیې له لارې شامل شي. نوموړي وروسته د زده کړو له بشپړولو دوه کاله د لندن په ښوونځیو کې د ښوونکي دنده درلوده. وروسته له دوو کلونو څخه ډاکټر مستاق د لندن د ال ایس آی پوهنتون ته ورګرځي او د انټرپولوژي په برخه کې خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. نوموړی له دې پوهنتون څخه په لوړه درجه د لیسانس نه داخلي او د ماسټري زده کړې د بریټانیا په ساسکس کې بشپړوي، چې وروسته بیا ښاغلي مستاق ته د بریټانیا د ساسک ادارې له لوري د دکتورا درې کلنه بورسیه ورکول کیږي. کله چې پخواني شوروي پر افغانستان حمله وکړه، په دې وخت کې ښاغلي مستاق پریکړه وکړه چې خپلې زده کړې د یو څه مودې لپاره وڅنډوي او له پردیو څخه د خپل هیواد د خلاصون په پارې رسنیو ته ورودانګل تر څو د رسنیو له لارې د خپل هیواد لپاره مبارزه وکړي. په هغه وخت کې پرته له یو څو رسنیو څخه چې هغه هم د کمونیزم تر اغېزې لاندې وي، نورې رسنۍ په افغانستان کې نه وې چې بېطرفه حقایق وړاندې کړي. په 1921 زیږدیز کال کې د بی بی سی رسنۍ له ښاغلي مستاق څخه د همکاري غوښتنه وکړه چې په دې سره د لومړي ځل لپاره د بی بی سی له لارې پښتو خپرونې پیل شوې او ډاکټر نبی مستاق د بی بی سی پښتو خپرونو د لومړي خبریال او بنسټ ایښودونکي په توګه خپله دنده پیل کړه. نوموړي شل کاله په دې راډیو کې دنده ترسره کړه. وروسته له شلو کلونو څخه بیرته د خپلو زده کړو د دوام لپاره ور وګرځید او د انټرپولوژۍ په برخه کې خپله دکتورا له ساسک پوهنتون څخه ترلاسه کړه. ډاکټر مستاق په 2001 زیږدیز کال کې له خپلې کورنۍ سره له لندن څخه امریکا ته ولاړ او هلته د جورج مالسون په پوهنتون کې د ډیپلوماتیکې ژبپوهنې په تدریس بوخت شو او له دې سره یې د انلینګوا د ژبپوهنې په مرکز کې د پښتو ژبې تدریس هم کاوه. د دې ترڅنګ ډاکټر مستاق یو ښه لیکوال هم و چې په بېلابېلو برخو کې کتابونه او مقالې لیکلي. انګلیسی پښتو قاموس یو اثر دی چې د انګلیسی 50 اکثر لغات پکې راټول شوي. ناچاپ اثر یې د پښتو ټوکې په انګریزي ژبه دي. د دې ترڅنګ یې نور کتابونه او ګڼ شمېر مقالې هم چاپ شوي دي.
د نبی مستاق د فیسبوک پاڼې له مخې نوموړی 2.5 کاله د امریکا او بریتانیا په شمول د څلورو هیوادونو په پوهنتونونو کې د استادۍ د سپېڅلي مسلک دنده پر مخ وړې ده. نوموړی په 2015 کال کې د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار وټاکل شو. نبی مستاق د پښتو ژبې وتلی لیکوال او خبریال وو. هر وخت د هغو کسانو له ډلې وو چې په لومړي ځل یې د بی بی سي راډیو پښتو خپرونې پیل کړې. ده په خپله ویل چې دا کار یې په خورا سختۍ وکړ، ځکه پاکستان او ځینو نورو هیوادونو په پښتو ژبه د بی بی سي د خپرونو له پیلېدو سره مخالفت کاوه. هر وخت مستاق دغه راز لومړنی ژورنالیست و چې د افغانستان له وروستي پادشاه محمد ظاهر شاه سره یې مرکه وکړه. نبی مستاق د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې د سیاست په ډګر کې هم د هیواد په روانو حالاتو څرګندونې کولی او په هیواد کې روانه جګړه پردی بلله. مستاق کلونه د ژورنالیزم له لارې د مظلوم افغانانو غږ پورته کړ او د یو لیکوال په توګه یې د اوسنۍ غمیزې د حقیقتونو په بیانولو سره ځوان نسل ته د یو روښانه تاریخي مسیر پر لور رهنمایي وکړه. د نبی مستاق په اړه د نوموړي همکاران وایي چې تر ډیره یې هڅه کوله په خپلو کارونو کې د هغو افغانانو د رسا غږ واوسي چې بېوزله او په جګړو کې ښکېل دي. د دوی په وینا مستاق په تېره بیا پښتو ژبې ته ډیر خدمت کړی او زیاتره سیمینارونه یې بهر کې پر پښتو ژبه وړاندې کړې دي. د بی بی سی راډیو د پښتو څانګې اوسنی مشر ایمل پسرلی وایي په لومړي ځل مې ښاغلی مستاق د بی بی سی په پخواني دفتر بش هاوس کې لیدلی و. د پښتو څانګې مشر و. په وروستي ځل مې په 2010 کال کې پارک کې ولید. د ولسمشر سلاکار و. له بی بی سی وروسته د بریتانیا په یو پوهنتون کې استاد و. د نورو ټولو افغانانو غوندې نبی مستاق خپل ټول ژوند په همدې هیله تیر کړ چې واقعي سوله به راستنېږي او په خپل وطن کې به د کرارۍ ساه اخلي. د بی بی سی راډیو ویاند او خبریال سپین تڼۍ وایي چې د مستاق په ښایسته غږ د بی بی سی راډیو لومړۍ خپرونه پیل شوه او نوموړي تر ډیره هڅه کوله چې د جګړه ځپلو افغانانو غږ د بی بی سی له مایک څخه د نړیوالو تر غوږونو ورسوي. سپین تڼۍ له نبی مستاق سره یو خاطره داسې بیان کړه.
نبی مستاق د پښتو ژبې یو وتلی څېړونکی و، د پښتو نطاق ژورنالیست او همداشان په تاریخ کې هم د ځینې لیکنې کړې دي، بیلابیلې علمي ژبنیزې او څېړنیزې مقالې لیکلي دي. زما پیژندګلوي له ده سره له 2000 کال وروسته پیل شوه، ځکه زه په 2000 کال کې یعنې له نن څه د پاسه شل کاله وړاندې بی بی سي ته راغلم او په هغه وخت کې نبی مستاق له بی بی سي تللی و، ځکه دی څلوېښت کاله مخکې بی بی سي پښتو څانګې ته راغی او هغه وخت کې د پښتو څانګه نوې پیل شوې وه په 1981 کال کې، او نبی مستاق له لومړنیو کسانو وو چې د بی بی سي د راډیو د پیل له مهاله، البته یو له بنسټي ښوونکو وو چې دی نطاق و او د ده په غږ سره د بی بی سي خپرونې پیل شوې. له هغه نه وروسته ډیره موده د کار وکړ، خو کله چې زه راغلم دی له بی بی سي نه وتلی و، کار یې له بی بی سي سره پرېښی و، خو ما د دی ویار لاره چې لده سره معرفي شم لده سره مل نشدي او پیژندل او د د ځینې شیان چې زما ډیر خوش ول هغه دا و چې د پښتو ژبې لپاره د ډیر کار کاوه سر لدینه چې رسمان په بی بی سی کې نه و خو بیا هم د په غونډو کې برخه اخیستله د مثلا په ډیرو علمی او څېړنیزو سیمینارونو کې ګډون کاوه او د پښتو ژبې په اړه به لیکچرونه ورکول همداشان شاوخوا دیرش کاله دی د پښتو ژبې استاد پاتې شوی دی که د انګلستان په برمنګم کې و که په امریکا کې و که مثلا په برایټن کې د دلته د پښتو ژبې درس ورکړی دی او همداشان پښتو ته یې ډېر کار کړی دی. زما یوه خاطره چې له ده سره یادیږي 2015 کال یا 2016 کال به و چې دی او ځینې نور ملګري چې په هغو کې زما یادیږي چې فاروق اعظم و ډاکټر فاروق اعظم نبی مصداق و ځینې نور ملګري و موږ لاړو برمنګم کې یو ښار دی هلته یو د برمنګم څنګ کې یو ځای و چې د پښتنو جرګه وه او موږ یې وغوښتلو لندنه چې له دوی سره هلته وګورو. نو دوی یو سیمینار جوړ کړی و او په دې کې په پښتو ژبه باندې. نو د مصداق زما څه خوښ شول چې د امیر کروړ د پښتو ژبې د لومړني شاعر هغه شعر چې وایي زه یم زمری پر دې نړۍ له ما اتل نشته، نو دا شعر د ډېر ښکلی په انګریزي ترجمه کړه. نو هلته البته خلک پښتانه او انګریزان ټولو داسې کسان هم و چې غوښتل یې په انګریزي ژبه ډېر څه واوري ځکه پښتو نه پوهېدل انګریزانو. نو د هغو لپاره دا ډېره په زړه پورې وه. موږ ځینو کسانو په انګریزي خبرې وکړې، ځینو په پښتو خبرې وکړې. نو د مصداق صاحب دغه شعر مې ډېر خوښ شو. هغه شعر خو نو مشهور شعر دی چې تاسو ته معلوم دی، د امیر کروړ د پښتو ژبې لومړنیو شاعرانو کې راځي. د هغه شعر دی چې وایي زه یم زمری پر دې نړۍ له ما اتل نشته، پر هند و سند و په تخار و په کابل نشته، بل په زابل نشته له ما اتل نشته. غشی د من مې ځي برېښنا په میرسمنو باندې، له ژوب له یونم یرغ عالم پر تښتېدنو باندې، پر ماتېدنو باندې له ما اتل نشته. نو دا شعر زما ډېر خوښ شو چې د په انګریزي ترجمه کړم. د وطن پرستۍ یوه نښ د ده په اړه دومره ویلی شم چې تکړه سړی و، پښتو ته یې ډېر کار کړی و. او د وطن پرستۍ یوه نښه یې دا هم وه چې سر له دې نه چې ده مثلا دلته په انګلستان کې ژوند لاره، په امریکا کې ژوند کاوه، له دغو ټولو سره سره ده دا د لویدیز آرام ژوند پرېښود او افغانستان ته لاړه د کار کولو لپاره، او هلته یې کار کاوه چې له بده مرغه قرباني هم شو د کورونا وبا ووهه او ویې واژه. روحی خاط او مینوالو ته سلامونه، کورنۍ ته تسلیت وایم او یاد یې تل پاتې.
د نبی مصداق ته کورنۍ غړي وایي چې نوموړی د سیاسي او رسنیزو چارو ترڅنګ له ټولنیز شخصیت څخه برخمن و او تل یې د افغانانو د یووالي او ورورولي لپاره کار کاوه، او تر ډیره به یې په داسې مجلسونو کې ګډون کاوه چې په هغه کې به ولسونه راټول شوي وو. د نبی مصداق ورور عزیز الله ځاځی وایي چې مصداق تل کوښښ کاوه چې خلکو ته له یوې نه یوې لارې خیر ورسوي. نوموړی دغه رض وایي چې مصداق په سختو حالاتو کې د حکومت او ولسونو ترمنځ د یو پل په توګه پاتې شوی و.
ډېر یو د خیر لاس یې درلودلو چې په هره ټولنې کې، په هره غونډه کې، په هر شوراو کې د خپل کوشش کړی، د خپل خیر لاس یې رسولی، د خپل خیر خلکو ته رسولی ده.
د هیواد دغه لوی استی پیاوړی لیکوال او ژورنالیست د کرونا وبا له امله د واویا کلونو په عمر سا ورکړه او خپلې ابدي نړۍ ته وکوچېد. د نوموړي مرګ د افغان ملت لپاره یوه غټه ضایع بلل کېږي. په ټولنیزو رسنیو کې د نوموړي پر مړینه ډیری سیاستوالو، عوامو وګړو خواشیني ښودلې، او د داسې یو لیکوال او ژورنالیست مړینه یې د هیواد لپاره یوه لویه ضایع ګڼلې. ولسمشر محمد اشرف غنی د ښاغلي مصداق پر مړینه خواشیني څرګنده کړې او ویلی و چې ښاغلی مصداق کلونه د ژورنالیزم له لارې د مظلوم افغانانو غږ پورته کړ، او د یو لیکوال په توګه یې د اوسنۍ غمیزې د حقیقتونو په بیانولو سره ځوان نسل ته د یو روښانه تاریخي لارې لارښوونه وکړه، او زیاته یې کړه چې ښاغلی مصداق د ولس او دولت ترمنځ د یو پیاوړي ارتباط رامنځته کولو لپاره نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کړې، او د دمړینه د هیواد لپاره لویه ضایع ده. دغه راز د اطلاعات او فرهنګ وزارت پخوانی وزیر محمد طاهر زهیر وایي چې د مستاق مړینه د هیواد لپاره لویه ضایعه ده او تشه به یې څوک ډکه نه کړي.
آقای مستاق یکی از فرهنگیان مشهور افغانستان و یکی از متخصصان امور رسانه‌ای در کشور بود. در گذشت ایشان یک ضایعه جبران ناپذیر برای جامعه فرهنگی افغانستان است.
ده نور ټول افغانانو غوندې نبی مستاق ټول ژوند پامدی هله تیر کړ چې واقعي سوله برستنیږي او په خپل وطن کې به د قراری ساخلی. خدا هله همداسې نیمګړې پاتې شو. روح دې ښاد او یاد دې تل ژوندی وي. د سپوږمۍ راډیو درنو اورېدونکو نننۍ څیره مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې څیرې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.